د تشخیص پرمختللي وسایل نشته او کوي هم فنی او مسلکی کسان نشته چې له هغو څخه سم استفاده وکړي. خو په دوهم ساعت کې به په دې خبرې وکړو چې ولې په افغانستان کې سرتاسری یا بین الافغاني ګوندونه نه جوړیږي. نو زموږ د دې اول ساعت د خپرونې میلمانه دی ډاکټر عبدالله فهیم چې د عامې روغتیا د وزارت سلاکار دی، د غرض ډاکټر عمر زمان سعیدی چې په امریکا کې د روغتیا د پالیسی په برخه کې دکتورا کړې ده. نو ډاکټر صاحب عبدالله فهیم چې د عامې روغتیا د وزارت مشاور دی، که دوی لطف وکړي له دوی به وغواړو چې دوی دې وایي چې کوم عمده کارونه شوي دي په دې تېرو لسو کلونو کې. ډاکټر صاحب خوش آمدین،
بفرمایید. همونطور که آقای ساربان گفتن، واقعا اگه آدم منکر شود که در افغانستان کار نشده، ای بی انصافی خواهد بود، خصوصا که اگه ما ارقام 10 سال گذشته را با امروز مقایسه میکنیم، ما در 10 سال گذشته در هر 100,000 مادر شاهد تلف شدن 1,400 و مطابق بعضی مطالعات دیگه تا 1,600 و ما به خاطر دارم که یک مطالعه سازمان ملل متحد 1,800 نشان میداد و خوشبختانه مطالعه رسمی که در سال 2010 به نشر رسید این رقم به 327 کاهش نشان میده. این واقعا یک دستاورد بزرگ است. وقتی ما 4 مرتبه میزان مرگ و میر مادرها را کاهش میدیم، یا مرگ و میر کودکای زیر سن 5 سال که از 257 میه به 97، اینا ارقامی هستند که شاید از نظر یاد کردن با عنوان رقم بسیار ساده باشه، ما دو رقم رو به زبان یاد کنیم، اما خصوصا کسایی که در بخش مسلکی کار میکنن این کاهش های به مرتبه را خوب میفهمند، درک کنن که نتیجه چی مسائی است و نتیجه چی تلاش ها و سرمایه گذاری ها است. به همین ترتیب در قسمت فعالیت هایی که در سطح شفاخانه ها است، شاید بسیاری هموطنان ما خبر ندارن. همین لحظه که ما شما صحبت میکنیم، در افغانستان بیشتر از 1,000 عملیه جراحی باز و بسته قلبی در کودکان اجرا شده، یا عملیه های جراحی بسیار مغلق در دماغ، در ستون فقرات موفقانه اجرا شده. اینا شوخی نیست، واقعا اینا دستاوردهای بسیار بزرگی هستند که ما شاهدش هستیم. به همین ترتیب ما در گذشته برای تشخیص بسیار مسائل پیش پا افتاده مجبور بودیم به کشورهای خارج بریم یا نمونه ها را به کشورهای خارج بفرستیم، در حالی که امروز ما توانایی شناسایی وایرس ها را در داخل کشور خود داریم. ما وایرسی از اینفلوئنزا را ما به اصطلاح کشف کردیم و به دست آوردیم و او را تکثیر کردیم که او برای ساختن واکسین فعلا از طریق مراجع بین المللی استفاده میشه. بدان دستاورده هست در قسمت آموزش مثال کارکنای زن که مردم برای تداوی خارج میره، ایره فکرتان باشه که از افغانستان نمیره، از امریکا هم خارج میره، بله بله. از فرانسه هم خارج میره،
شک نسته که منتها لیو زیر دیر زی او دیر و وڑو نروغی لپرز یو زیر بله. کم زیاو دی شاید دی مصارف و مسئله هم بیدی لامریکا چیزی فرزان هند تزی چوی غاخ بله، پرزان بله. جوریدی بله. اما پاپنسان که او چه فرق لرده مسئله پر حال دیر زیاده بله. منه که داکتر صاحب عمر زمان سعیدی، تاسی پدی رنوا چوی چه پا افغانستان که خصوصی برخه دی دی تپ پا برخه که چون رفعاله ده پخواه پا افغانستان که خصوصی و شخصی روختونو نو کلینیکونه نول پا دی وسنی شکل سره وس دا برخه هم دی رفعاله شویده دی چون را کمک کرده.
خصوصی سکتور څنګه تاسو اورځ اشاره وکړه، د 2002 دریم کال په دی خوا د اقتصاد د بازار پرانا کې چې دا د اساسي قانون یو تصمیم و چې د افغانستان اقتصاد باید د بازار آزاد پر لار لاړ شي، نو په دی چوکاټ کې خصوصی برخې هم البته کرا کرا په وادی شروع وکړه او کلینیکونه، روغتیایی مرکزونه، شفاخانه، تشخیصی مرکزونه دا جوړ شول او کرا کرا د دوی شمیر ډیر شو او بالاخره د هتاورس د چې تقریبا یو زیاته برخه خدمتونه روغتیایی خدمتونه چې دی اوس د خصوصي برخه کې تقریبا یو ځای د عام روغتیا او د دولت د دولتي خدماتو ترڅنګ دوی خلکو ته خدمتونه وړاندې کوي او په دې لار کې دوی ډېر ښه اقدامات هم کړي دي او ډېر ښه لاسرولنه هم لرلی دي خو اوس چې په دې برخه کې ستاسو سوال د هغه په اکله دی چې یعنی ښه جنب یې مونږ په نظر کې ونیسو نو په عمومي توګه بلې دوی یو عمده جز دي فعلا افغانستان د سکتور د روغتیا په سکتور برخه کې عمده برخه جوړوي او یو سروې چې د اخر وختو کې اجرا شوی و او 2008-2009 میلادي کالونو دغه عمومي لګښتونه چې دا ارزولي و په هغې کې دا ښکاره شو چې تقریبا حدود اویا فیصده یا زفتر اویا فیصده دغه لګښتونه چې دي دا کورنۍ او وګړي دوی د خپل جبه ورکوي او دا اکثرا د خصوصي برخه کې په مصرف کې رسیږي یعنی ډیره زیاته برخه د خدمتونه چې دي اوس فعلاً په خصوصي برخه کې البته ترسره کیږي خدمتونه
یکی از موضوعات عمده که ما میخواستیم روش طرح بکنیم مسئله شکایت مردم است که متواتر از سرتاسر افغانستان از هر جایی که بگوییم از ولایت ها اینا از نقطه نظر امی مشکلات صحت عامه شکایت میکنن امیدوار هستیم که از طریق رادیو شنیده باشین اگر نشنیده باشین خلاصش در هر جا مثلا دواها نمیرسد دکتر اگر باشد دکتر نمیرسد دکتر در وقتش به کار نمی خلاصی مطلب هر نوع مشکلات ما از طریق رادیو آزادی روزای جمعه و سه‌شنبه نشر میکنیم در دو برنامه از این خاطر چطور میشه که در مجموع مسئله صحت عامه یا ذره خوب شد و گپای خوب شد خشنیدیم اجراعات شدیم منطقه هنوز به استانداردهایی که خواسته میشه نرسیدیم دکتر سی عبدالله فهیم چطور فکر میکنین شما؟
ما بعضی مفاهیم بسیار به شکل مجردش در کشور خود استفاده میکنیم خود موضوع دموکراسی به عنوان حکومت مردم ما شخصا وقتی که میبینم این مفهوم بیشتر با عنوان مجردش و به نام دموکراسی استفاده میشه اگه مردم واقعا در تمام امور زندگی خود سهیم میشن سرنوشت خود علاقه میگیرن و دست خود میگیرن من یقین دارم که جلوی از این کمی ها و کاستی ها گرفته میشه اگه ما همونطوری که شوراهای محلی برای امور صحی داره می شوراها واقعا مردم ما احساس مسئولیت بکنن و خودشان جلوی همچو خودسری ها یا نرسایی ها را بگیرن من یقین دارم که کار ما نتیجه بهتر میده خصوصا در مناطق دورافتاده ما فعلا از نظر بودجوی از نظر تخصیص دوا از نظر کارکنایی که باید استخدام شوند ما در وزارت صحت عامه کدام مشکل نمیبینیم چرا استخدام ما مکمل دادیم به مؤسسه‌ای که تطبیق کننده خدمات صحی در محلات است و برای دوا برای به اصطلاح لوجستیک برای همش بودجه کافی به مراتب بلندتر از بودجه دولتی در دسترس است اما اگر کیفیت کار پایین است واقعا برای یک وزارت صحت عامه که روز به روز فشار است و هر سال تشکیل ما مشاهد هستم که در طول 10 سال تشکیل وزارت صحت عامه از 27-28 هزار به 14 هزار پایین آمده برای وزارت صحت عامه واقعا سخت است خصوصا در فصلهای سخت سال که همیشه هر ماه حیات بره و این نظارت اجرا بکنه اما اگر واقعا مردم کلینیک از خود حساب کنه مرکز صحی از خود حساب کنه و شورایی که در محل هست احساس مسئولیت کنه شورا صرف دور از اکثریت هموطنان ما به خانواده خود همی که خوب برادرزاده و خوارزاده و پدر و مادر خودش خوب خدمت میشه به می اگه اکتفا بکنه و در فکر عامه مردم محل خود نباشه و برای وزارت صحت عامه هم گزارش های بسیار خوب داده شده که بلی خدمات بسیار خوب است همه چیز خوب است اینجا است که یعنی کمی ها و کاستی هایی که شما میگین از نظر وزارت صحت عامه پنهان میمونه
لا قدر منو اوریدونکو څخه هیله کوم چې دغه پروګرام لپاره ټلیفون وکړي ځکه چې دا پروګرام پرون مازیګر په مستقیم ډول خپور شوی وو چې اوس یې تکرار خبري شي اوس په میلمنو تور شو اولم ډاکټر صاحب فهم تاسو مهرباني وکړي
جواب دادن به تو سوالها بعضن بسیار دشوار است شاید شما مثالهایی دارن و ما با مثال های حساب نمی کنیم ما برعکس مثال های داریم که ده ها هموطن ما مریض خود به هندوستان میبرن و از این طرف صرف مرده شباد از مصارف لک ها افغانی از صدها هزار افغانی پس میارن. اگه ما به مثال ها بسنجیم شاید کاری از پیش نره. اخیراً وزارت صحت عامه یک مقرره بسیار جامعی را نهایی ساخت، خوشبختانه از طریق وزارت محترم عدلیت مراحل شد و این مراحل خود را طی میکنه. انشاءالله این مقرره اجازه خواهد داد که ما کنترل خود در همچون موارد بیشتر بسازیم. اما موضوع سوء استفاده مسلکی یک موضوعی است که ای تنها در طبابت نیست، شاید امیال بعضی دوستای ما در پلیس باشه، بعضی دوستای ما در سرانوالی باشه، بعضی دوستای ما در قضا باشه که از این سوء استفاده ها در افغانستان میکنن و متاسفانه ای رقابتی که همگی کوشش داره در یک مدت بسیار کوتاه پول بسیار فراوان به دست بیاره و چنانچه بسیاری ها هر کس طرف همسایه خود دیده که نه مکتب خوانده بود و نه تحصیل داشته و امروز ساختمان های بزرگ در اختیارشان است، موترهای مفشن در اختیارشان است، حتما تحصیل کرده ها هم کوشش میکنند که زودتر پول دار شود.
بلی بچه داویدون که وی دولتی رختونون امکانات نلری، شداکران نلری او شخصی بیا دیر زیادی پیسی اخلی. پا عموما کل چه پا کمزای که دی تپ پا برخه که خصوصی سکتور زیاد فعاله وی نو آل بیا زین نور شانه وشتا مثلا بیمه وی کنی ایچو کم واسن لری چه پا لک دلار دی دزر عملیاتو که
هم مسائل بیمم.
جناب ساروان صاحب ما میخواستم که در این سلسله صحبت همه تو بیایم که فراهم کردن این خدمات از طریق بودجه بسیار محدود حکومتی واقعا ناممکن است. ایره همگی روز اول که ما میگفتیم بسیاری ها قبول نمی کردن، اما امروز وکلای پارلمان، کسایی که با ما در تماس هستند، خود مردم ایره درک میکنن که خدمات صحی تخصصی و فوق تخصصی مجانی اصلا امکان نداره ارائه شود. وزارت صحت عامه همونطور که شما گفتین موضوع ایجاد بیمه را روی دست گرفته، ما صحبت های با وزارت محترم مالیه داشتیم. متاسفانه اونجا هم هنوز روی یک قسمه است که بسیار به سادگی میگن که سابق بیمه مامورین بود، شما چرا او را فعال نمیکنین، در حالی که مامورین یک بخش کوچکی از باشنده های افغانستان هستن. اگه ما به زندگی همه مردم فکر کنیم، باید به نظام های بسیار بزرگتر و فراگیرتر مثل امو مسئولیت اجتماعی یا اینا فکر کنیم که اینا همش واقعا زمانگیر است.
خب آقای سعیدی، در مجموع راه های حل چی است؟ در مجموع چی شود که این مسئله صحت عامه خوب شود؟ مسئله در مجموع بودجه که از طرف دولت جدا میشه برای این موضوع تا چه کافی است؟ درست است یا نیست؟ برای اینکه در حال که از میلیاردها دلار کمک ها یاد میشه، باید این مسئله در 10 سال بسیاری مسائل تا حال از نقطه نظر شفاخانه و گپا و وسایل باید حل میشد.
ز دغه مجموع که دغه سوال نه چما اورید په درې برخو غواړم چې دا تقسیم بندی کوم او بیا ورسره په دې باندې تماس ونیسم. اول د روغتیایی خدماتونو کیفیت ته په دې کې شک نشته چې خدماتونه په هغه ډول چې وی باید وی په هغه ډول زما په نظر نه دی تر اوسه پورې. د دولتي سکتور د کوګرو که خصوصي سکتور ته یعنی ډیر زیات لاڅشته چې باید وشي. په دولتي سکتور کې زما په نظر یو علت دا ده چې د افغانستان حکومت په هغه اندازه بودیجه چې باید روغتیایی خدماتونو ته بیل کې هغه نه بیلې. د بیلګې په توګه دغه یو د مصارف او څرځونه شو په خصوص په د روغتیا په سکتور کې په 2008-2009 میلادي کالونو کې داس نتیجه لاسته راغله چې په کال کې حدود یو میلیارد ډالر په د روغتیا په سکتور کې مصرفیږي، چې له دې جملې څخه تقریبا 6% د حکومت دل خوانه تمویلیږي او باقی چې د حدود 30% د دونرانو یا مرسته کوونکو وادون ندي او نور باقی ټول چې دي د عام وګړي د خپل جیبه ورکوي. حال دا چې هغه معیارونه چې د روغتیایی مصارفو د تمویل لپاره په نړیواله کچه باندې دا منل شوی دي، هغه دالي چې باید حکومت حداقل 15% خپل مصارف د عمومي بودیجې نه باید روغتیا سکتور ته ورکړي. حال دا چې اوس دغه د عمومي د دولت بودیجې نه دغه د سروې مطابق حدود 4-5% پورې دوی دلته هغه کې سهم اخلي، چې د دې عواقب خنی دي ځکه چې وګړي او کورنۍ مجبور دي چې د خپل جوه مصارف ورکی چې په پایله کې دغه مصارف یعنی حکومت په حقیقت کې دغه مصارف اچي په عامه وګړو حال دا چې دوی باید د مسولیت یو حد واخلي نو نه پیګما یا دا د افغانستان حکومت نور اولویتونه هم لري او دوی شاید د نور اولویتونو په پام کې نیولو سره توجه کوي ولې په عمومي توګه زما په نظر د افغانستان حکومت باید لږه پاملرنه نور وکړي او ډېر نور اضافه بودیجه ورکړي ځکه چې خدمتونه هلته ښه کیږي چې هغې کې منابع موجودی وي نو په کوم منابعو باندې به څنګه به خدمتونه ښه برابر شي او یا دا بله لاره دا ده بله لاره دا ده چې دوی باید دغه نوې مبتکرانه مفکورې چې په نړۍ کې اوس عام دي هغې نه باید استفاده وکړي ګټه واخلي لکه یو دغه د عامه او خصوصي مشارکت دی دې نه باید ګټه واخلي د دغې مفکورو نه یا مثلا د هاسپیټل اټانمي ورته وایي یا خودکفایي د شفا د خودکامګي د شفاخانو چې دلته باید دوی توجه وکړي یعنی داسې نوې مفکورې هم شته ده د روغتیا صحت دپاره د په اصطلاح د عوایدو راجمولو دپاره مثلا نورې طریقې شته لکه په سګرټ باندې د ټکس لږ اندازه ډیرول چې دا وکړی شي مثلا په موټرو د موټرو ګاز چې خارجوي
از آقای سعیدی از لحاظ قانونی وزارت اطلاعات و کلتور وقتی که قرارداد میته و یک تلویزیون چرا نمیگه که مسائل عام المنفعه شما باید این قین قبه دولت مفت کار بکنین یعنی قدر اعلان ایگپا چرا نمیشه از لحاظ حقوقی قانونی از لحاظ پالیسی سعیدی سبی خود دولت خود باید یخن از ایتلیجنا رو ماکم بگیره که برادر شما خود یک کد پیسه جمع میکنه خود یکم اکم به مردم کار کنن نه؟
متاسفانه تروس پوری دغسی یا دیر واضح چوکار نشته ده چه میدیا تا او ده رسانوی تا ده واضح شی چه تاسو اگر چه پا قوانینو که ویل شیوی ورتا فعلا چه تاسو رو طول رسانوی مسئول دی چه خپل ملی مسئولیت تر سره کی او خود دې ډیر دا په جزئیاتو باندې ذکر شوی نه دی نو دا ډیر ښه نظر ده چې د اطلاعات او کلتور وزارت په دې کې اقدام وکړي او البته دا د دې وزارت کار هم نه دی بلکې د بیلابیل وزارتونو او شخصا د افغانستان د کابینې دا یو فیصله ترتیا لري چې په دې باندې خبر هغه وشي چې کله چې یو جواز ورکول کیږي یا جواز تمدیدیږي د رسنیو هغه باندې باید یو الزامي دا کیښودل شي چې دومره فیصدی وخت یا مثلا حتی په ملي کمپاینونو ورځو کې یقین وکړئ چې تر څو چې زه اطلاع لرم حتی یو اعلان هم دوی په ډېرو زاروی باندې اضافه نشروي وایي زه خو یو اعلان به وایي ستاسو دغه روغتیایي اعلان
یو بلې موضوع ته راشو یو اورېدونکی دین محمد لودین لیکلی دی وایي د پېښور په روغتونونو کې 80% ناروغان افغانان دي افغان ناروغان دي مخکې ځینو نورو اورېدونکو لیکلي ول چې د افغانستان ډاکټران تکړه دي ډېر تکړه ډاکټران اوس موږ لرو لیکن له دې معلومېږي چې خلک اعتماد پې نه لري د اعتماد نه لرو یو اصلی وجه شاید دا وی چې په افغانستان کې بې کیفیته دواوی ډېر زیات دي دا فکر کوم چې د حکومت لپاره ډېر مشکل کار هم نوي او زه فکر کوم چې ډېر لوی مسولیت هم دی چې د بې کیفیته او جعلي دوا او مخونیسي ولې د دې مخنه نیول کیږي د لاس کله شول چې همیشه موږ راپورونه لرو چې بې کیفیته دوا ونیول شو حتی هغه کمپنۍ هم نه اعلانیږي چې د کومې کمپنۍ و چې سبا خلک ورشي او هغه دوا ونخلي
زما په نظر دا کاملا درست ده چې د افغانستان کې د کیفیت دوا ده او د دې بیلابیل لتون دی یو لته دار چې افغانستان یو ډیر پراخ سرحد لري د همسایه وادونو سره او دغه د عمل شوه چې دوا قاچاق شي حتی د زینو معلوماتو لمخې حدود ډیر شل څلوي قصه دوا په قانوني لارو راوړ دي او باقی مانه ټول د قاچاقي لارو افغانستان ته داخليږي او بیا په دې کې نو د عام روغتیا وزارت د یو اندازو مسولیت وي خو اصلي مسولیت د امنیتي ارګانونو دی د پولیس د امنیت چې دوی
دغه کچته دا چې د انسان د ژوند مسله ده په دې کې د ژوند د مرګ مسله مطرح ده څوک چې نیول کیږي هغه ته باید ډېر سخت سزا ورکړي شي کچته جدي سزا وایي مجازات وایي شاید چا داسې جرأت هم نه وایي کړی چې په اسانه سره دوا راوړي وایي اوس خلک اکثرا پیږي وایي کې بنیول خدا دوا به ضبط شي بلا ورپسې لیکن دته څه خطر نه وي متوجه فکر نه کوي چې دا هم سبب شوی دی چې جالی دوا بیا
سبب بلې او همدا همدا تر اوسه پورې داسې یو جدي تصمیم یا اقدام تر اوسه پورې د هغه کسانو مقابل کې چې دوی د دوا قاچاق کوي او بې کیفیته دوا قاچاق کوي، نه یوازې چې دا دوا بې کیفیته وي بلکې کله چې دا راودیږي افغانستان کې دوی د ټکس نه هم ځان خلاصوي چې دا هم د افغانستان ملت دپاره یو ډېره ضربه ده. نو زما په نظر باندې باید افغانستان حکومت هماغسې چې یو اختصاصي محکمه ده د مواد مخدر یا د نشه یي توکو پر ضد د قاچاق کوونکو په مقابل کې یو قانون شته دی هغه پلی کیږي اوس، همدغسې باید دوا قاچاق کوي کیفیت کوي هغو ته هم باید داسې حتی یو اختصاصي محکمه جوړه شي، ځکه چې دا قاچاقبران دا واړه کسان نه دي، دا ډېر زورور خلک دي او دې مقابل کې د عامې روغتیا وزارت د یو مامور وسه نه رسېږي، دا حتی د وزارت په سطح د مامورینو
وزارت فکر کوم چې وس پرې رسېږي. او هغه دا ده چې زموږ ځینې اورېدونکي شکایت کوي، وایي ځینې بهرني ډاکټران راغلي دي، وایي هغه اصلا سند نه لري، نرسانی وي او راشي افغانستان ته بیا ډېر ډبل فیس هم اخلي، لیکن د عامې روغتیا وزارت د دوی اسناد نه ګوري او دوی ته اجازه ورکړې ده چې کلینیکونه پرانیزي یا په خصوصي روغتونونو او کلینیکونو کې فعالیت وکړي. ډاکټر صاحب فهیم، په دې باره کې تاسو څه وایئ؟
جناب ساروان صاحب، فکر میکنم که موضوع جنایت فرار از قانون، فرار از مقررات، ایده تمام دنیا است. ما میبینیم همونطوری که دزدی وجود داره، همونطوری که آدم کشی وجود داره، همونطوری که جعل وجود داره، در هر بخش میتونه در بخش صحی هم باشه. ما ایره جدا رد میکنیم که وزارت صحت عامه همچو فعالیت را اجازه بده، اما اگر کسی از خلای استفاده کرده، کسی از فساد اداری استفاده کرده، اسناد جعلی آماده کرده، ایره هم منکر شده نمیتانیم. یک موضوع عام نیست که عام باشه وزارت صحت عامه به اصطلاح دروازه را باز گذاشته باشه که هر کس بیایه و در هر جا کلینیک باز بکنه و گویا خود دکتر معرفی کنه. در بعضی مناطقی که ما نمیتونیم، متخصصین ما حاضر نیستن برند اونجا کار کنن، مؤسسات غیر حکومتی که ارزی خدمات میکنن میگن که ما از کشورهای همسایه میتونیم این خدمات فراهم کنیم. طور مثال در بدخشان ما جاهایی داریم که برای ماها متاسفانه از جانب مرکز بدخشان به اونجا رسیدگی نمیشه و یگانه راهی که وجود داره از طریق تاجیکستان است. شاید به خاطر ازی که ما به مردم خود خدمات برسانیم، ای خوب باشه که ما توافق کنیم که بعضی متخصصین و کارکنان صحی تاجیک بیاید در اونجا کار بکنه.
نه پدی که مشکل نشته که بهرنی داکتران راشه.
نه منظوری معنی نیست که
داکتر وی.
به این معنی نیست که یک کارمند دیگه تاجیکی بیاید اونجا کار کنه. از نظر اسناد اینا چک میشن، شعبات ما شعبه بررسی از قوانین صحی داریم، اونا اسنادشان رو میبینن، بعد از او اینا استخدام میشن. اما گفتم اگه بعضی موارد فرار از قانون و جعل و اینا باشه، ایره ما منکر نمیشیم و در اینجا هم بازم هم مگه پس که هر کسی که این موارد مشناسه خوب است، امی حکومت از خودشان است، وزارت صحت عامه از خودشان است. ما آرزوی ما، هدف ما، مقصد ما همیست که ما به مردم خود خدمت کنیم. ما بر از این نیستیم که تنها بگوییم که خب ما به نام یک کلینیک در فلان جای داریم و گویا مشکل مردم حل شد. نه، ما در فکر کیفیت هم هستیم و اگر در این بخش هموطنهای ما احساس میکنن که یک کسی سند را کرده دکتر نیست، ایره اگر لطف کنن برای ما بگوین، به یقین که وزارت صحت عامه ایره تعقیب میکنه و جدا جلو اتو خودسری ها و بی قانونی ها را میگیره تا جایی که البته وس و توان ما هست. بیشتر هم سر موضوع دوا بود. ما هم به همین عقیده هستیم، ما مثال هایی داریم که ما وقت تخلف دستگیر کردیم متاسفانه، اطوری که باید خلاص بگوییم که ما یک نظامی که هنوز یکی با هم پیوسته یک هدف مشترک تعقیب بکنه متاسفانه هنوز ایجاد نکردیم. ما خوشحال هستیم که در اواخر صحبت‌های بسیار جدی از طرف جلالت نواب رئیس جمهور شنیدیم و امیدوار هستیم که صحبت‌ها در عمل هم پیاده شود و ما واقعا در همچون موارد فعالیت بسیار زیاد و کتلوی یک اداره با یک ماموری که در فساد غرق است یا با یک کسی که در نظام های مافیایی شریک است و اصطلاح زحمت های بسیار هدر میره و مردم یک برداشت نادرست از او میکنن. بنابراین ما امیدوار هستیم که حکومت یک حکومت یک پارچه با یک هدف مشترک و واحد و تقویه کننده هم دیگه حرکت بکنه.
چی باید شوه؟ یک پیشنهاد خوب اگر بکنین بد نمیشه. زیم
از ما په نظر تر اوسه د افغانستان حکومت د عامه روغتیا وزارت له سره ورن درلودلی دی په ابتدایي خدمتونو په برخه کې او لکتر لګه تر اندازې ته ثانوي خدمتونو کې. خو اوس وخت د غیر اغله چې د افغانستان حکومت د عامه روغتیا وزارت پاملرنه وکړي سالسي خدمتونو ته، او البته دوی نشي کولای چې دا ډیر قیمت بها خدمتونه دي، نو دا د خصوصي سکتور سره مشارکت کې دا خدمتونه وړاندې کې، او همدارنګه مقرری چې کوم اوس فعلا د لاس لاندې دا کلش ترکی دا په جدي توګه تطبیق کی د خصوصي سکتور په اړه باندې ځینې اقدامات چې تقریبا شروع شوي دي دغه په جدي ډول باندې تعقیب کی، نو ان شاء الله چې یعنی یو اساس کرا کرا جوړیږي، نو د باید اوس وخت تطبیق راغله او د نوې مفکورو د عوایدو د جمعولو د روغتیا د سکتور لپاره د عوایدو جمعولو نوې مفکوري چې اوس اندازه شروع شوي دي د افغانستان حکومت نه د عدلی وزارت نه د پارلمان زما وختنه دا چې دوی حمایت کوي د عامه روغتیا وزارت او د متخصصینو د صحت عامه د دوی خبرو ته د دوی هغه ته غوږ نیسي، ځکه دوی خو لا د خارج ته درسونه ویلي راغلي دي، دوی باید دوی ته مثلا نور وزارت خاني چې دی هغه کې د تخصص لري دوی یو اندازې نه تفضیل کوي او دوی ته غوږ نیسي ترڅو چې دغه سیستم ان شاء الله چې بهبود پیدا کی او په خپل خو کرا کرا ودرېږي.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود.
قدر من اوریدونکو یو ځل بیا موزه اسمت ساروان او ظریف نظر په دې ترشنه آسمان لاندی پروگرام کې هرکلی کوو. په دې سات کې په افغانستان کې په ګوندونو بحث کوو. د افغانستان د عدلي وزارت وایي هغه ګوندونه چې په دغه وزارت کې ثبت او راجستر دي باید لږ تر لږه په شلو ولایتونو کې نمایندګي ولري. د دې وزارت په وینا د وزیرانو شورا په وروستیو کې یوه مقرره تصویب کړه چې پر اساس یې که کوم ګوند په یوه کال کې دننه په شلو یا دوه ویشتو ولایتونو کې نمایندګي جوړه نه کړي ثبت به ترې واخیستل شي. موږ په دې پروګرام کې په دې خبرې کوو چې ولې په افغانستان کې سرتاسري یا لوی بین الافغاني ګوندونه نه رامنځته کیږي، په دې لاره کې ستونزې څه دي او خنډونه څه دي، د حکومت او همدارس د قوانینو رول په دې برخه کې څه دی. په دې خبرونه کې زموږ میلمانه دي د سیاسي او حقوقي چارو کارپو شغله عبدالستار سعادت، او دغه راست په سټوډیو کې لیکوال او د سیاسي چارو کارپو شغله احسان الله اریانزی چې ورته هر کله وایي
مننه
کوم. بله البته د سټوډیو پراک بگویم بهتر است که در این تشریف دارن چی گفتنی دارن در مورد دی مسائلی که ما امروز از شما میخواییم صحبت کنیم. شما آغاز کنیم صحبت این مسئله عذاب سیاسی چطور است در افغانستان؟
برمیگرده به دهه دموکراسی در افغانستان و از وقتی که ساختن احزاب یا جریان‌های سیاسی در افغانستان در صدر اجندای روشنفکرای وقت قرار گرفت و احزاب چپی و راستی ساخته شد که در چپی ها مثلا حزب دموکراتیک خلق افغانستان تقریبا درجه اول بود و در آسیا هم احزاب مثل حزب اسلامی و جمعیت اسلامی، در اون وقت یک سطح از تفاهم و مدنیت در افغانستان شکل گرفته بود که ساختن احزاب ملی و سراسری عملی بود. مثلا حزب دموکراتیک خلق افغانستان یا احزاب راستی جمعیت و حزب اسلامی، اینا واقعا در بسیاری ولسوالی ها و ولایات افغانستان در هر قوم و مذهب اینا نفر داشتن و فعال بودن. پس سانه وقتی که در داخل حزب دموکراتیک خلق افغانستان مثلا در احزاب راستی، وقتی که در بیرون از کشور بودن این شعبات صورت گرفت، اینا بیشترش علاقمندی های خارجی ها بود. مثلا در مورد حزب دموکراتیک خلق افغانستان ای بسیار علاقمندی سیاسیون شوروی وقت بود که مثلا در افغانستان پایگاه داشته باشه که وقتاً فوقتاً یکی را علیه دیگه بتانن مورد استفاده قرار بتانن. تنظیم های جهادی هم که بیرون از افغانستان شکل گرفتن و از ادامه یزم و جیران های اسلامی بودن، اینا هم بیشتر چون رهبریشان، امکاناتشان، وسائلشان، افرادشان، نشراتشان همه در شورای همسایه ایران و پاکستان بودن و از اون خاطر بساس تقاضایی که در اونجا مطرح بود و چیزی که اونا فکر میکردن که در آینده افغانستان چطور یک نقش قدم داشته باشه، در داخل از جذب انشابات را آوردن. مثلا یک حزب اسلامی به 7-8 شاخه در ایران تبدیل شد، در پاکستان و در ایران هم تا به 72 حزب خرد و کوچک ساخته شده بود و بیشتر میخواستن که مثلا بزرگایی که در قم بودن یا در سیاست ایران بودن یا در استخبارات یا در نظام، اینا میخواستن که گروه پکای داشته باشه که داینده افغانستان باز بتونن مثل دانه های سطرنج داره پس پیش کنن. وقتی که میایم به شرایط حاضر، جیران که در بن اتفاق افتاد بعد از فروپاشی نظام طالبا و در اونجا یک عده اشخاص از تنظیمای جهادی و از گروپ روم به قدرت رسیدن، اینا فوراً خواستن که به ساختن احزاب بپردازن تا که بر خود پایگاه ایجاد کنن، یک قوت بر خود ایجاد کنن. بعد از که قانون احزاب ساخته شد، قانون احزاب اول که به گمان در سال 2003-2004 بود، اینا شرایط بر ساختن احزاب سیاسی بسیار ساده ساخته بودن. شما فقط 700 نفر پیدا میکردین، میاردین در وزارت عدلیه با چند نفر به نام رهبر و کلان او رو ثبت میکردن. در تجدید نظر به این قانون این رو به 10,000 بالا بردن. در به حساب قانون اول بیش از 130 حزب در افغانستان رایستر شده بود و به اساس قانون دوم و تجدید نظر شده تا بال بیش از 38 حزب رایستر شده. اما هنوز هم شرایط بسیار سهل است برای ساختن حزب. مثلا در افغانستان که سیستم ثبت وجود نداره، آیدی منظم و تذکره و پاسپورت بشه همه نیست.
اما غیر از چی په انتخاباتو که یه وکیل مثلا لزر کارت پیدا کیوی لیکن بیا چلور رای نسی ترلاسه کولی.
تاس کولی شما غیر لزر دو تو حزبونو در ثبت اول در پاره دادلی پا وزارت ثبت.
سوال داده. تاس اول چه تیرو کلونو که افغانی گندونه یا په ایران و پاکستان که جور شول او یا که په داخل که هم ول او سرتاسری ول دی بهرانیانو مداخله په نتیجه کې په قومي او سمتي بنیادونو باندې وو وشل شول، لیکن په ورستیو لاسو کلونی کې ولې یو داسې ګوند رامنځته نه شو چې هغه سرتاسری وي په یو خاص قوم او سمت پورې مربوط نه وي؟
دوه دلیل زما په خیال، یو دا چې خپله د عذاب و قانون د ګوندونو جوړول لپاره د شرایط رسانه کې خودل داسې یو لوی چوکاټ ورته جوړ نه کړ چې تاسو مثلا قومي حزب ما جوړوي، مذهبي ما جوړوي، شرایط ورته وضع نه کړل. که وضع شول هغه په افغانستان کې متاسفانه چون قانون تطبیق ویاړ کمزوری ده، هغه تطبیق نشول او ډیری حزبونه چې اوس موږ په فعلي افغانستان کې ګورو هغه عملا قومي حزبونه. بله، معذره دا و چې په افغانستان کې د ټاکنو په قانون کې د احزابو په حساب رایګیري نشته، هلته د افرادو په حساب باندې رای ورکول کیږي او معمولا هغه افراد چې په تیرو لسو کالو کې د امکاناتو خاوندان شوي دي دوی کولی شي چې څه خلک لابیګری د لار نه په ځان باندې راټول کړي او رایه یې واخلي. که چیرته د ټاکنو په قانون کې احزابو ته ونډه ورکړل شوې وای، نو به د سیاسي ګوندونو په ځان باندې یو فشار لیده چې د آینده انتخاباتو په برخه کې د ښه موقف د نیولو په خاطر باندې خپل تعداد زیات کړی وای، خپل تګلاره یې روښانه کړې وای، خپل مشرانو یې هڅولي وای چې ډېر کار کړی وای، خپل کادرونه یې کار ته هڅولي وای، خپرونې یې درلودې، مظاهره یې درلودې، نمایشات یې درلودې چې خلک پراټول شوي وای. چون په انتخاباتو کې د احزابو ونډ ډېر کمزورې ده، په دې خاطر باندې حزبونه واړه پاتې شوي. او بل څه فکر کوم چې هماغه بیرونی عنصر اوس هم اساسي عنصر.
او څه فکر کوي چې د خلکو علاقه مندي هم رول لري؟ خلک هم ډېر علاقه نه لري چې په ګوند کې وي، ځکه چې تاسو ویل چې کله چې انتخابات نه وي په ګوندي بنیاد باندې، نو د ګوند رول اصلا د خلکو لپاره د سوال وړ دی چې څه رول لري.
ساروان صاحب، زه چون په افغانستان کې پاتې شوی یم د ټولو کالونو کې، د خبره سره ډېر زیات موافق یم چې واقعا په سیاسي حزبونو باندې خلکو اعتماد کمزوری دی، ځکه که موږ کوم چپي حزبونه درلودل هغه څه چې خلکو ته ویلي وو پس هغو چپیانو واک ته ورسېدل هغه څه ونه کړل. او دا تنظیمونه هم چې په ایران و پاکستان که فعال و دا افغانستان خلک جهاد را بلل او دا لکون و ځوانان و دوین و پا قیمت بنده شوروی تا تماعت ورکه و اغا نظام نسکر شو جهاد برای التوب تا ورسید، خدا حزبونه بیا لکسنگش دا افغانستان خلک تا وعده ورکره و دنیا تا وعده ورکره و پاگا بانده وفا و نکره، دوی پا قومی دال تنظیم شد و مذهبی دال تنظیم شد، دوی دو وقت نیول دو پار جگره و که وری خونره جگره را بری کرد چه پاگه که بزرگون خلق و وجر شد، خارون اوران شد، افغانستان مشکلات نور پس دیر شد، مهاجراتون نور پس زیاد شد، زکه خلق به ازمونو بانده دیر باور نکره.
دلتا دی عدلی دی وزارت نوی مقرره دا پدی که وی ستاس په نظر د څومره کافی ده دی سرتاسری او بین الافغانی ګوندونو لپاره؟ د نوی قانون مطابق هر نوی جوړیدونکی ګوند باید لږ تر لږه لس زره غړي ولري، د هغوی د تذکیرو
لکاپی سره باید دا وړاندې شي. دا غړي باید د ټول افغانستان او څو قومونو څخه وي. د ګوند مؤسسانو غړي باید لږ تر لږه 22 تنه له 22 ولایتونو څخه وي. دا هغه معیارونه دي چې په دې نوي قانون کې په نظر کې نیول شوي دي. ستاسو په نظر دغه شرایط چې نوي ورته شي دي دا به څومره کومک وکړي؟
څاروان سه پوسنی افغانستان کې موږ د قوانینو د لرلو برخه کې مشکل نه لرو. موږ یو ښه اساسي قانون لرو، او د ګوندونو قانون او د لوړو تعلیماتو قانون او د مالیاتو قانون او نور مسایل. اما اساسي مشکل دا دی چې متاسفانه په افغانستان کې د قانون تطبیقولو روحیه ډېره کمزوره ده. نه چارواکي د قانون تطبیق سره علاقه نیسي، نه د ګوندونو مشران، مخصوصا هغه ګوندونو چې په پخواني جهاد کې برخه درلوده او په اوسني واک کې مستقیما دخیل خلک دي، دوی په افغانستان کې ځان د قانون لوړ بولي، دوی ځان مستثنا بولي. او زما باور نه دی چې دغه ښه مواد چې په قانون کې لیکل شوي دا به عملي شي. ډېر موږ هغه حزبونه چې اوس په افغانستان کې لرو او نسبتا فعال حزبونه دي، مثلا ځینو مخلم محقق سمنم حزب اسلامي مردم افغانستان، دا واقعا یو قومي ګوند دی په ټول افغانستان کې، نه چې شاید په یو پنځه شپږو ولایتونو کې دوی نفوس ولري. یعنی ډېره ښه خبره ده چې هلته دغه حزبونه د خپلې وړې فکري پوستې نه راووزي، دوی په سراسري او ملي او لویو مسؤولو ګوندونو بدل شي او ځانونه د افغانستان د ټولو خلکو بچیان وبولي او استازي وبولي او خدمتګار وبولي. دا به ښه خبره وي. خو زما باور دا دی چې چون په افغانستان کې د قانون تطبیق رویه ډېره کمزورې ده، دا مواد هم ډېر عملي نه وي.
بله، د آریانزی صاحب نظر هم واورو، د سعادت صاحب نظر هم واورو چې دوی څه وایي چې ولې په افغانستان کې سرتاسري او بین الافغاني ګوندونه نه جوړېږي؟
حزب ملي موجود نه. بله،
د آریانزی صاحب خبرې مې تعقیب کړې په دې موټر کې. البته کافي دلایل په دې اړه درلودل. البته هغه رقم چې دوی ویل په یوې ټولنه کې د حزب مفکوره هغه رقم چې د حزب تعریف دی، یعنی د حقیقي اشخاصو سازمان شوې ډله چې د قانون د احکامو سره سم د سیاسي موخو ته د رسیدو لپاره فعالیت کوي. اوس البته فعالیت په ملي یا محلي سطح باندې د افغانستان په قوانینو کې تعریف شوی وي. هغه دیموکراسي لسیزه چې مخکې په باندې بحث شو، په هغه کې مخکې له دې نه چې د احزابو قانون جوړ شي، د احزابو د فعالیت لپاره کومه قاعده رامنځته شي، په هغه وخت کې محدودیتونه لاو، یعنی مخکې د دیموکراسۍ د لسیزې نه سي انجمنو په نامه او په بیلابیلو ټولنو په نامه باندې هغه سیاسي افکار رامنځته شول، او د یو قانون د نشتوالي له امله چې په هغه کې د احزابو امتیازونه معلوم وای، مکلفیتونه معلوم وای، د هغوی لپاره مجازات وای د سرغړونو په صورت کې، دا شی نه و. هماغه وخت و چې د دغه بې سرپوخي یا بې قاعدګۍ له امله په ځای دې چې د په ملي سطح باندې احزاب رامنځته شوی، د ملي ارمانونو سره، د ملي مرام سره او د ملي اساسنامې او یو پلان او پروګرام سره، دوی ډیر د ایدیالوژیکو مسایلو ته مخه کړله، چې یعنی تر دې چې د افغانستان په ملي منافعو کې یا په سیاسي مرزونو کې محدود شوی وای، اهداف یې داسې خیالي او ارماني و چې تا هغه فلسفه په خپله وجود یې او تطبیق یې مشکل و. لکه د کمونیزم ګوند چې هغه وخت کې په قوت کې رامنځته شو، د هغوی ټول اهداف د کمونیزم مسله چې وه، هلته خو نو هماغه د ګلوبلایزیشن مسله وه، یعنی سیاسي مرزونه پکې مطرح نه و د هغوی په پروګرام کې. فکر څه کېده؟ د ایدیولوژي په اړه فکر کېده. همدغسې بیا د اخوانیانو مسله هم کوه. اخوانیت هم هماغه اسلامي ګلوبلایزیشن و یا نړیوال کېدلو د هماغه د اسلام په حدودو کې، چې هغه هم د افغانستان لپاره کوم پروګرام نه درلوده.
راه های حل گفتیم چیست؟ این مسئله احزاب در دیگه دنیا از خود یک میکانیزم دارن، دو نوع یا سه نوع کنترل میشن. مثلا از طریق مطبوعات کنترل میشن که در مطبوعات سوالات هم میشن مردم یارد شما، یا از طریق قانون، مثلا قانون گذاشته میشه که شما باید در سال یک دفعه حداقل یک مجلس عمومی داشته باشین، سرتاسری داشته باشین، کنفرانس ها بگذارن، یا در دو سال باید انتخابات داخلی داشته باشین. باز مثلا منابع پولیشان باید واضح باشه و به مردم باید حساب بدن که اینقدر پیسه ما از اینجا گرفتیم.
یک کشور عقب مانده جنگ زده هستیم.
بله،
مشکلات که 35 سال جامعه افغانستان رنج داده و هنوز متاسفانه جریان داره. امکانات تطبیق قانون از ما یا کاملا سلب ساخته یا مشکلات بسیار داریم. از او خاطر امور رقمی که قوانین و مقررات و اصول و همین چوکات هایی که در دنیا هست در افغانستان با آسانی تطبیق نمیشه، در مورد احزاب هم فکر میکنم که ما بسیار وقت لازم داریم که یک بار از افغانستان جنگ زده نارام عقب مانده کمک بیشتر بخزیم. باز او وقت شرایط فراهم شوه که هم مردم امکان قضاوت داشته باشه و از این حق خود استفاده بکنن، هم اونایی که در رأس قرار دارن و قانون باید تطبیق بکنن مریل اجرا بسازن.
منطقه امی سر راه های حل امی که امی چیزایی که ما شما گفتیم زیادتر به مردم تکیه میکنه، منطقه مردم هیچ رول نداره سر از امی رهبرهای خود، امی فکتور از این که مردم بتانه به این مسائل مداخله بکنه این رو چطور ایجاد بکنیم؟ یعنی مردم اصل است نه؟
ما از امون خاطر از که وقت به کار است که ما این از امی شرایط برای این در شرایط بهتر قرار بگیریم. هنوز واقعا زمینه تطبیق قانون در افغانستان بسیار ضعیف است و این متاسفانه به قول آقای کرزی از کسای آغاز میشه که دور آقای کرزی قرار داره، از معاونینش، از مشاورینش، از وزرایش، از والیا، از قماندانا، اینا تمام امکانات سیاسی و تبلیغاتی و اقتصادی و همه چیز در افغانستان در انحصار خود آوردن. مثلا رسانه ها بسیارش در افغانستان واقعا رسانه های آزاد نیست، رسانه های اینجوری و رسانه های سیاسی است که به احزاب تعلق داره، خود احزاب سیاسی هم بسیارش برخواسته از یک پایگاه اجتماعی داخلی ما نیست، به اساس پروژه ها و به اساس ضرورت های کشورهای همسایه و بیرونی شکل گرفته. تا وقتی که مردم امکانات اعمال تقاضای خود، خواسته های خود پیدا میکنه، ما با وقت ضرورت داره.
بله. از سعادت صاحب امپرسان که دقیق نیارن دست. سعادت صاحب یعنی رول مردم در افغانستان در هر ساعت گم است. یعنی هیچ احساس نمیشون، اونا زورم ندارن، تفنگم ندارن، وار هیچ کس گوش هم نمیکنن. چطور رو میتونیم ما بسلا تقویه کنیم؟
اصلا دقیق ده کم نظامونتی ده استبداد ده حالت نه یا ده دیکتاتوری سیستم نه زی و ولسواک و حالتونو تا ال تا یو زمانی بستر تا ارتیابی تی خلق دی سیاسی شعور پخپل قضاوت ارتیابی حس کی درکی کی او کم موجوده نظامونه چی په اقتدار ولاړ کسان یا احزاب یا حزب دغه په اړه فکر وکړي دوی خپل په نوې اقتصادي سیستم په سیاسي رژیم په اصلاحاتو باندې فکر کولای وشي او دا احساس ورته وشي چې یعنی زه که دغه حرکت وکمه زه همدغه تغییر راوستی شم. اول خدا ده چې په افغانستان کې موږ د ډیرو کلونو راهیسې یعنی یو مرحله مو د استبداد تجربه کړله، بیا مو د احزابو په نامه چې تجربه کړه هغه هم ترخه تجربه وه، وروسته چې بیا تقریبا د داود خان د رژیم نه مخکې د کورنۍ سلطنت مسله وه، د هغه نه وروسته د افغانستان د ملت او د دې نظامونو د برخلیک په اړه افغانانو تصمیم نه دی نیولی. یعنی دلته یو ډول دا مسله کې افغانان تلقین شوي دي چې گویا افغانان هغه واقعي یا خاموش اکثریت چې ورته وایي دغه اصطلاح ترویج دا په دې معنا ده چې خلک په دې باور نشي کولی چې گویا دوی دې کولی وشي یا حق دې ولري چې په سیاسي نظام کې د تغییر راوستلی وشي، اصلاحات دې راوستلی وشي، دوی دې هر څه کولی وشي. حتی ګوري ډېر مهم میکانیزمونه د ولسواکۍ د تطبیق لپاره لکه انتخابات رامنته شو، هم ولس ونشو کولی له دې نه استفاده وکړي. یعنی تر هغه وخته پورې چې دغه فکر چې په دوی سره دی ملت سره، یعنی دغه سیاسي شعور چې تر څو په ملت کې پیدا نشي، یعنی تر څو چې افغانان دا ونه ګڼي چې تغییر راوستی شي، د قدرت مبنا یا منبع په افغانستان کې اوس مثلا خلک فکر کوي چې باید متحده ایالات وي، باید نوره نړۍ وي، دوی هیڅ هم کوی نشي تر هغه وخته پورې چې موږ د خپل سیاسي سرنوشت په اړه د خودی احساس پیدا نکو او ولس ملت په دې باندې پوه نشي، بیا هیر نکو په افغانستان کې خلک په مدني حرکتونو باندې ډیر بلد ندي، په ډیرو عادي مسایلو باندې فکر وکړي چې دوی تشدد ته مخه کوي. دا اوس ته فکر کوي مثلا متحده ایالاتو سره که یو څوک دښمني کوي عجل راکټ ورپسې اخلي، آته موافق ورسره نه وي. یعنی آته دغه ستراتیژیک تړون یا ځینې نور مسایل چې وشو تر ټولو ډیر مشروعیت ورته همدغه مخالفینو ورکړی دی، ځکه د تروریزم موجودیت یو ډول باندې دوی تثبیت کړي. یعنی معقوله مبارزه مدني مبارزه ده، خو خلک دغه سره آشنا نه دي، هماغه تشدد، هماغه ټوپک، تر څو چې موږ دغه مسایل حل نکړو او بل په خپله نظام کې باید داسې یو روحیه رامنځته شي، داسې تدابیر ونیول شي په قوانینو کې چې موږ شو کولای احزابو ته لاره پیدا کړو. فکر کوم دا یغه
سلامت لاره.
لا قدر من اوریدونکو څخه هیله کوم چې دغه پروگرام لپاره ټلیفون نکوي، ځکه چې دا پروگرام پرون مازیګر په مستقیم ډول خپور شوی و چې اوس یې تکرار خبري شي.
یادی سو که دوبار تلفون کرد از بگرام، شکایت شنیدی است که افغانستان از احزاب با مشکلات رو بارو شده، اونا کلمه ایزی که تباه شده افغانستان با کار بردن. من فکر میکنم که بسیاری از مردم افغانستان با تجربه تلخی که از فعالیت احزاب سیاسی تا 40 سال گذشته دارن به مینه چه رسیدن که یک قسمت زیادی از مشکلات که افغانستان داره و در آینده اون رو تجربه خواهد کرد ناشی از عوامل خلاف می احزاب است. ما جناب نظر سه برای آینده بسیار نزدیک کدام روشنی رو نمیبینم. برای اینکه ما یک کشور هستیم که هنوزم در جنگ هستیم، هنوزم مشکلات بسیار شدید اقتصادی داریم و اگه کمک های خارجی قطع شوه یا کم شوه مشکلات هنوزم بیشتر میشه. مداخله همسایه ها فوق العاده بسیار است. هنوز متاسفانه سطح سواد عمومی و آگاهی عامه به حد نیست که مردم حق خود بشناسه و به خاطر گرفتن حق خود مبارزه مسالمت آمیز مدنی و سیاسی بکنن. بله. از اون خاطر من فکر میکنم سال آینده این مشکلات خواهد بود، اما وظیفه همه است از دولت، از رسانه ها، از نخبه های سیاسی که مردم را به طریق راهنمایی بکنن که اونا بتونن از امو حقوق اساسی خود در یک جامعه مدنی بهرمند شوند.
با آریانزه سب دا چه اوریدون که وی دیدی رول نم داشت مسئله اوریدلی دا چه وی گندونه دی هیواد تباهی سبب کیش خصوصا تعدد زیادواله، چه فکر که وی چه دا مسئله دی هیواد تباهی سر چه ارتباط لری او کنه؟
عمومی تجربه خود است داشت سیاسی احزاب و دموکراتیک و طولانه که کنه چه وار کرده. لکه با ترکیه که لکه با دی اروپایی وادو که لکه با امریکا که قوی حزبونه دی پا انتخاباتو که برخ اخلی خپل خلق ره بری کهی پا افغانستان خون ده هواد که چلده بدلون اکثر خارجی عوامل لری، یا لکه پا اوستانی عراق که چه ده جنگ پا نتیجه که ده تغییر آغله، یا پا لیبیا که مثلا پا دی طولو که ده سیاسی احزاب جوردل د سلو ساوختی دی. ما پرون واورل چې بلیبیا کې یو سل تیر شیزبونه رئیس شوی
په ابتدا کې هم د سی بیا ورو ورو کمیږي،
ځکه دا اکثرا ان جی او او پروژوي حزبونه وي د بیرونه د غوښتنو په اساس او د امکاناتو په اساس او د وسایلو د پیسو په خاطر باندې جوړی کی چې کله غي وظیفه سر ته ورسغه د منځزي وخت په کار وي چې ملي او سراسري حزبونه جوړ شي. او زه امیدوارم چې په افغانستان کې موږ داسې حزبونه او مشران ولرو چه اگه بعد خاطره چه در افغانستان خلق و پسهانو که دیزبون در حسانی و پخانی فعالیت نپاته در اگه رفشه.
از سعادت صاحبم بشنه، این سعادت صاحبی راهی کنترول چی از این حضاب در افغانستان بتنام شده منتا یا یک نوع کنترل هم شه و فعالیتایشان مثلا گفتیم به اساس قانون که برازی اگر وظیفه داده شه و شما خواهر هر سال یک مجلس کلان منطقه ماهانه یک سال مجلس های خورد ریزه یگپا داشته باشین،
یعنی تنویل
تنویلش یگپایشه. از این خاطر چی است راهی هست به نظر شما؟
اصلا با دقا ایده و حزب مثلا مخی مطرح شد یو حزب خو امغه د دیکتاتوري نظامونو کې احزاب تدیر وی رامن تشیایب نه لري، خو د وخت په تیریدو سره احزاب باید خپل منځو کې ائتلافونه وکړي، نږدېوالی باید راشي او ورو غټ احزاب رامن تشي. په افغانستان کې لبد امرغه دغه بهیر ګرنده نه شو، نظام ځینې فشارونه وارد کړه چې دا هم مثبت پایل لري او هم منفي پایل لري. مثلا هم دغه د لاس در غړو قید نیول او بل په چلی رشتو په شلو ولایتو کې د نمایندګۍ لرل، اوس دا د یو خواته نه د احزابو په کمولو کې ګټه کوي، اما د بله خواته نه بیا د واقعي ملي احزابو د ظهور مخنیوی هم کوي. مثلا که چیرته تاسو په نړۍ کې ډیر د مهمو ګوندونو تاریخ وګورئ، درې څلور کسان خپل نظر یو کړی دی او بالاخره هغه په ډیر غټو نظامونو باندې په احزابو باندې بدل شوي. اوس نو دغه څو زورور کسان چې دي دوی کولای شي چې په خپل هماغه اقتصادي زور باندې او مخکې موبایل شول تلته د سبټو راجستر هغه کمپیوټرایز سیستم مونږ نه لرو چې معلوم شي او کس څو ځای راجستر دی لس لس زره کسان به هر څوک پیدا کړي حتی زه یو جهادي رهبر نوم یې نه اخلم هغه یو وکیل ته زنګ وهلی و هغه ما ته ویل چې زه دا کار وکړم که نه هغه نه کسان غوښتي و چې ته د قوم نه دومره کسان نو تذکرې ما ته راولېږه چې زه حزب جوړوم یعنې متاسفانه داسې مشکلات شته د حل څو لارې دي زه فکر کوم چې یو د عدلیې وزارت باید اساسنامې د احزابو دقیقې وګوري او غټ جدي معیارونه ورته وضع کړي مثلا حزب چې کله غواړي راجستر سي اساسنامه کې د څه ډول اقتصاد نه تننګه کوي څه ډول اقتصادي نظام غواړي د افغانستان لپاره چې هغه په دا نورو احزابو کې نه وي هغه ته آزاد بازار غواړي آزاد بازار کې په کومو جزئیاتو په کومو شرایطو انحصاري سیستم دولتي سیستم غواړي په کوم جزئیاتو په کومې توجیه باندې یا داره چې د افغانستان په سیاسي رژیم کې ستا نظر څه دی اداري جوړښت دې په څه رقم دی څومره وزارتخانې باید وي څه باید وي دا خو د قدرت د ترلاسه کولو لپاره یا همدغه موضوع د سیاست په خپله قدرت د هغه سیاسي اهدافو ته رسیدل دي داسې معیارونه ورته وټاکل شي بل احزابو ته بل قید ونیول شي چې که مثلا د ولسي جرګې په ټاکنو کې حزب ونشو کولای چې مثلا 15 څوکۍ یا 4 څوکۍ لاسته راوړي هغه حزب منحل دی دسې قید ورته ونیول شي هغه احزاب چې نوي ثبتېږي هغه احزاب چې پخواني دي که چیرته داسې
فکر نه کوئ کله ناکله داسې کېږي چې یو ګوند بیخي ناکامه شي لیکن مستحق یې نه وي لیکن په بله دوره کې بیرته ډېرې رایې ترلاسه کړي
هغه د څاروان صاحب ما تاسو ته وویل چې دا ډول طرحې چې ده د خپل اساسي قانون کې حکم دا دی وایي د افغانستان د اتباعو یا د افغانانو حقونه اساسي حقونه نه تعدیلیږي مګر دا چې د هغوی په نفع وي موږ باید ضرر او نفع د یو قضیې په پام کې ونیسو خپله د حزب مسله د اساسي قانون 22 کې راغلی یعنې دا اساسي حق دی اوس موضوع دا ده البته میکانیزمونه شفافه کول دا په کار دي اوس خو موږ د یو خواته نه خراب نه یو مشکل نه لرو یعنی که چیرته د انتخاباتو مسله حل وي او هغه ګوند واقعا د خلکو په منځ کې ځای ولري ولې باید ونشي کولای مثال خیر ده تاسې دا ګراف ټیټ راوړئ ما 15 څوکۍ ویلې تاسې 2 څوکۍ ونیسئ یعنی یو ګوند چې په 249 څوکیو کې ونشي کولای 2 څوکۍ ونه لري هغه حق د سیاسي فعالیت د ګوند په توګه نه لري افغانستان کې دا مشکل جدي دی دا اوس عملا احزاب وسلوال دي دا اوس تاسې وینئ د دوی تهدیدونه د دوی ګواښ افغانستان په داخلي جنګو باندې تهدیدی یعنی دا خو هغه څه دي چې د قدرت جزیره په افغانستان کې کومې مشخصې تیرې څه دي دا هغه ممانعتونه څه دي دا خو زموږ د وس خبره نه ده یعنی دا خو بدماشي ده زور دی نو زور لپاره به تاسې څه رقم منطق ولري موږ هغه منطقي بحث کې دا خبره مطرح کوو چې که چیرته دغه اساسي حق نور هم تعدیل شي په دغه حد کې چې احزاب ډیر احساس د مسؤلیتو کې زه تاسې ته خبر وکړم دا اوس د انتخاباتو کمیسیون په خپله نوې طرحه کې احزابو ته دریمه برخه ورکړې اما پولیسي جرګې کې همدغه هر ولایت څوکۍ په درې برخو ویشل سوي دي یو برخه د احزابو ده دا په خپله مسله بیرته قومي کوي سمتي کوي ښه دا ده چې د احزابو لپاره ټول افغانستان یوه حوزه سي لکه کوچانو لپاره څه ده یعنی دلته احزاب تلاش وکړي چې په ټول افغانستان کې څوکۍ لاسته راوړي اما دا کار نه دی شوی که دغه سي دوی د کار ساحه وسیع شي مکلفیتونه ورته وضع شي کارونو باندې جدي نظارت وشي زه فکر کوم دا مشکل حل کېدای شي ما زه بیا هم تاکید کوم چې په افغانستان کې